هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخکې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې که احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولي وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېرې نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمینه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه هم موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي، بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا لورم یو بل کور ته ځي، کچیری د دې له خور لور سره د سې چلان وسی لکه د نتی دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچی ډول اثر بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړه د افغاني ټولنو کې بس هغه د چا لور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل افزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تللی د هغه ژوند څنګه دی یا که سبا لړ شو مثلا د هغه ژوند به څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغان ستا کې ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري ما خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا ستاسو خبرې مطابق کزو ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم یو چالوړ ده کله چې یو خزه پر دې کور ته ځینو هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځکه نه باید چلن ورسره ښه وشي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي ان ځینې نارینه وو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي ما په ده باندې وویل چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه میرمنو تیار کړي وو په هغه باندې بم دوی جنجالونه کول تاسو روژه نیولې د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې میرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
تا ډیره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږ دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازدیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روږ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې معتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړاس او هغه کینه چې د هغه په میرمنو باندې وباسي سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي اخر خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یې هغوی وی ټکوي دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې میرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د ده مخ ناولی دا دي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره دی چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کس یاستئ تاسو که نارینه وي که ښځینه وي دي خو بد چلند ته بد چلند وایي خپله څه کوئ کیدای شي لږ معلومات راکړئ
مننه فرشته جانې زکه وایم زکه کله خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زه خپل مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري نو که مېرمن مې یو کار وکړي زه منډه کوم چې دوام کار وکړم که هغه دریم کې زه څلورم کار زه وکړم خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو ویده کولو کې د ماشومانو په سنبالولو کې یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړوکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شرعي لحاظ او هم زموږ استاد په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک
bale اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوب مختدي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سردرد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي دا هغه په ځای کې تخته وکړي یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښتمه تیار کې هغه په قطر پاتې چې راځي پښتمه تیار دي یعنې دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار م کوه بس زه چې کور کې هم زه دا کار کوم بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي که مثال زه چې ستلی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري که زه مثال له هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره له خپلو میندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي نو بدې دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي
ډیره زیاته مننه پردې صاحب تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوشی غواړو
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه
د اسلامي نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی ډاکټر حیات الله تی چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجه کوي وهل کوي روژه نه قبليږي
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دي ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډېر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارک میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشته او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشته او دا د غفران او د مغفرت میاشته نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشته ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دې که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دې که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیاته اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی صاحب باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدر من دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم له خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره یې د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلیږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 24 12 14 44 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورځ ته مو هرکلی کوو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم متاسم فهشت مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به این ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې. او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې وو، چا ساتلی وو؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړي وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو میرمنو محرومیت. ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی. او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طراح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې دا لومړنی او اخري بندي نه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال له دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوري حکومت وروستي مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوري حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشي کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ټرمپ دپاره او د پروپاګند دپاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ټرمپ په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منزوي کړي او د پاکستان لاس به نور هم قوي کړي، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کړي، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولی دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1350 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخصی پا دی حیثیت با دی لاس دی دی پار لاس دی ور کرده با امریکا متحده علا تا چی امریکا متحده علا دی عمران خان دی را خوشی که دلو فشار پا اسلام آباد بانی واره نکل تا دیری خبری دی پار حال مسئله دلتا دی چی دی اشات نور چو پلانونه دی
دی کابل هوایی دگر دی زانمرگی با تراح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساری دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته یې منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړې والا رستورانونه هوټلونه دا ټوله پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو دسیسه ده او په دې او دا دسیسه د کلونو کلونو راهیسې عملي کېږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سره.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي د ډیورن لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته یې ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او میرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي تازه رپورټونه ښیي چې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه یې شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، او 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 50% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا 12 هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او تر ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوقو ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. ان تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته اورنیم درلودلی او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر اتاک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بی برخې دی. ایما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ایما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واره را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فیران پا افغانستان که وجود لیری دوتا باید دیر زیاد توجه و کازه که چه افغان میرمن دیر پا سخت و شرایطی که جون که او فیران یوازی پاتی شویدی او طول جهان افغان میرمن هیری کریدی چه در دیر زیاد متاثر کننده دی او زم پینوان دی بچه چه لس کالمی دو کارت مبارزه کریده، افغان خزو تمی مبارزه کریده، حقونو تمی مبارزه کریده، دیر زیاد متاثر او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی، خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړی و. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خوا ما ته هیڅ نه زه ما ته څوک پیژنم نه ما ته چا شی ویلي نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځایه شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډیر پوکی ورکي هغه د دوی لمنه هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. په پاغ وقت کے چی افغانستان کے سو کو اقدارانو مسلمانانو سو کافرانو دی بوی دا روسیان دی کمونستان دی دا دی مرگ روا دے نو دی ہم پا دی حقانیہ کے مولانا سیم الحق صاحب آغاز وانو او داغا پا مشرے کے دا کفر فتوے پاگوی ولے گئے دے او بیا با ہم پا دی مدرسو کے لخکر تیارے دے او افغانستان تا بدلے او سوک بے وجل پختان بے وجل او خوشحال دلوا چمنگا دمرا دا خدای دشمنان جہنم تا ولے گل
او په ټولنیزو رسنیو تیر ورنی د جرمنی هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پېښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو تر څنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جېډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لاره یې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څېر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریکه موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.5 میلی متره پنډوالی یا د خامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ S25 Ultra موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 گرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 میلی متره پنډواله او 222 گرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.5 میلی متره ډبل دي او وزن یې 193 میلی ګرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نریوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې به نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات ته حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې لمانځل کېږي، خلک پکې خارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډېره خلک وخندولی شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې لمانځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانوونکو مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر لمانځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیول.
¡Gracias!
همدې سره د نن اوم ورځم هنانغاړم. په الله مصفا.